په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا ومه، د می میاشتې وشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړي چې ورسره زیاتې کورنۍ د تشاک، پاکو اوبو، پخلی او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یوه عکس په خپرولو سره لیکلي چې هره ورځ څه باندې 2,000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د تشاک، پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې یې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 40 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړه شي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان د ایران د بندرونو له لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول شي. د قطر د همکارو وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان فورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د دوحې درېم دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د قطر او ملګرو ملتونو چارواکو هم د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي او هغوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالب چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځینی شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي او منسجم ډول د نړیوالې ټولنې د تعامل زیاتوالی شول سوی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړ چې په رفح کې د حماس پر یو مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلې چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سي چې هلته به د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د اسپانیا حکومت د دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیه کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یو خبري کانفرنس کې خبري وکړي. د امریکا سی ان ان تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلنسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلنسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند د کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سرشکل اتل سوه. کلکتې لوبډلې تېر شپه په چنئی ښار کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند د غوره لیگ اتلولي په خپل نوم کړه. لمړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې یو سلو څوارلس منډې هدف ورکړ. کلکته په یولسم اور کې دغه هدف ته ورسید. په کلکتي ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمن الله ګربز هم شامل و. ګربز د هند غوړ لیگ په دې مهمه لوبه کې د خپل ټیم کلکتي په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 پجیزي او 15 څلوریزي پکې شامل دي. کلکته نایت رایډرز ټیم د هند مشهور فلمي ستوري شاهروخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعت خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د کورونوي چارو وزیر او افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا چیپی رهبر او نور مشران ژر ونیسي.
هم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي.
یو بنسټ وای په کار ده د دوهې په درېمه غونډه کې د نورو اړخونو ژغونه هم واورېدل سي.
تنها شرط شروط های طالبان نه پاتې
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي.
پر ډیورنډ کرښه قومي مشرانو د امن د ټینګښت په هدف غونډه کړې.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بورډر نه وو وقاعده د نستای کې دو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو هغه مشکل بهلته ورک شو.
دا هم وری چې د حماس وسلولې ډلې پرون پر اسرائیل د توغندیو تازه بریدونه کړي. په ځواب کې اسرائیل د غزې په رفح ښار کې د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کړی. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشرغلست ورزو درا پورونو برخه ته. د پاکستان د کورونوي چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پرشپوشوشتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبرې کړي. نقوی تور لګولې چې د ټي ټي پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونوي چارو وزیر د څرګندونو په تړاو څنې دی ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستان د کورونوي چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نورولي محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ټي ټي پی مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړې توګه د ټي ټي پی امیر رولی مسعود او قمندان عظمت الله مسعود او څومره هم چې د ټي ټي پی اصلي مشرتابه هلته دي هغه ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښه اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کېږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ 13 روزه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ټي ټي پی یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کراوالی او رښتیا نه شي تاییدولی ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربند سلاته ورسېدې. په اګست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ټي ټي پی یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ټي ټي پی په سپتمبر کې د اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤل دوی تراجع نشي.
د افغانستان د سولې ډیالوګ پا پنوم بنسټ په قطر کې د درېمې غونډې په تړه وای د افغان ولس د رښتینو استازو او د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له موجودیت پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نه سي. د دې بنسټ یوې چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې طالبان په جدي ډول خبرو ته کښېنوي.
د دوهې له درېمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باوري دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقونو د فعالانو د استازو او دغه شان د طالبانو د باصلاحیته پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بې ګټې ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې یې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د یک شنبې په ورځ یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بېلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده ازادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیت پلاوو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې که نړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو له لارې د مسایلو حل غواړي باید د دوی غوښتنې د دوهې د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوهې د درېمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوهې په درېمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط و شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یا مبارز ښځې هلته نه وي، د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبرې ونه کړي، له بده مرغه سره له دې چې ورته خوشبینه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوې د دوهې درېمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په هرات ولایت کې ځینی زلزله ځپلی وای چې له شاوخوا اتو میاشتو وروسته هم د سرپناه ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دوی د ویجاړو سویو کورونو د ترمیم په برخه کې لجمنو سره سره په دې برخه کې ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی.
نیمه ویجاړ سوي کورونه هغه چې په هرات ولایت کې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په زلزلو کې وران سوي او ظاهرا تر اوسه یې د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي د خپل ورځني ژوند لپاره د اوبو او خوړو د برابرولو توان نه لري، نو څنګه خپل ویجاړ سوي کورونه بیرته ورغوي؟ دوی د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي سره له دې چې لیست یې اخیستی او ارزونه یې هم کړې، خو دوی سره یې د کورونو د ترمیمولو په برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. د دایکنډي اصلي اوسیدونکی محمد چې د اسلام کلا هرات پر لویه لار ژوند کوي وایي د خپل کور د درسویو دیوالونو د بیا رغونې توان نه لري.
کورونو درزونه کړي چې باران وي او په دیوالونو را بهیږي، موږ د دیوال له پاسه پرې پلاستیک اچو، ټول دیوالونه همداسې خراب شوي اندېښمن یو، پیسې هم نشته چې بېرته یې ورغوو، دولت هم موږ سره مرسته نه ده کړې چې بېرته دا کورونه جوړ کړو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي وایي چې د تره د زوی کور یې د 2023 کال د اکتوبر په زلزله کې ویجاړ سوی، که څه هم د مرستو په لیست کې نوم نیول سوی و خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوی.
ما د تره د زوی کور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی، هغه یې په لیست کې نیولی وو خو نور معلوم نه سول او کوم ځواب به هم ترلاسه نه کړ چې له دوی سره به مرسته کیږي او کنه کیږي.
د هرات ولایت د 15 ناحیې اوسیدونکی جاوید هم ورته شکایت لري.
زموږ ځینې کورونه در شوي وه، ویل چې ترمیم به یې کړو، مرسته به در سره کوو، هماغه سروې چې کړې نور هیچا موږ سره همکاري او مرسته ونه کړه.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ هغه ځای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلې مرکز بلل کېده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عمران هم له خلکو سره د مرستو په پایله کې د نویو جوړې شویو کورونو په اړه نیوکه کوي. د ده په خبره دغه کورونه د ډېرو غړو لرونکو کورنیو د اړتیاو پر بنسټ نه دي جوړ شوي.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده می آید، یک اتاق 3x4 درست میکنه،
یک ته کسیز کورنۍ ته دوی راځي، درې په څلور کې کوټه جوړوي، یو 2 متره دالیز ورته جوړوي، داسې کور ورته جوړوي چې 2.5 یا 3 متره دی. نو حد اقل که دوی چې له خلکو سره مرستې کوي باید دا مرسته خپله د خلکو په لاس کې ورکړي چې دوی خپله خښتې واخلي او ځانونو ته د ژوند کولو وړ کورونه جوړ کړي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې او له هغې وروسته د څو پرله پسې ویجاړوونکو زلزلو او تر زلزلو وروسته د ټکانونو شاهد و. دغه زلزلو کې سلګونه کسان مړه سول او دغه شان 40,000 کورونه یې په بشپړ یا قسمي توګه ویجاړ کړل. که څه هم ملي او نړیوالو مرستندویه ادارو سوداګرو او اشخاصو په لومړیو کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړې او د طالبانو د حکومت لخوا د مرستو او کورونو د جوړولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ سه، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم د دوی اصلي ننګونه چې د سرپناه و نشتون دی ورته رسیدنه نه ده سوي. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک په خپل ګډ راپور کې چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې خپور کړی و ویلي و چې د هرات د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوسم یو بهرنی مسله څېړو. د حماس وسلوالې ډلې پرون پر اسرائیل د توغندیو بریدونه کړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترهګریز سازمان ګڼي ویلي دا بریدونه یې په تیرو 2 میاشتو کې د اسرائیل لخوا د 16,000 فلسطینانو د وژلو په غچ کې کړي. اخوا د اسرائیل پوځ ویلي د حماس وروستي بریدونه ښیي چې په رفح کې باید پوځي عملیات دوام پیدا کړي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
اسرائیل تایید کړ چې له رافت څخه لږ تر لږه اته میزایل د دوی په خاوره توغول شوي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې د یک شنبې په ورځ وویل له دې ډلې څو میزایله تعقیب او نسکور کړي. د اسرائیل مرستندوی او ژغورونکي سازمان خبر ورکړی چې یو کس د تلابیب په هرسلیا ښار کې سطحي ټپي شوی. اسوشیتد پرس خبري اژانس هم په تلابیب کې د خطر د زنګونو ویډیوګانې خپرې کړي چې ورسره خلک ځانونه خوندي سیمو ته رسوي. همدارز د یو راکټ د لګېدو په نتیجه کې د یوې ودانۍ تخریب شوې برخې هم ښکاري. دا په تیرو څلورو میاشتو کې لومړی ځل چې پر اسرائیل راکټي برید کیږي. د یک شنبې ورځې د برید مسولیت د حماس جنگي برخې منلې. حماس د امریکا او اروپا لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. حماس ویلي د یک شنبې پرز برید په غزه تړنګه د اسرائیل د بریدونو په غاچ کې کړي چې په خبره شپږ ډیر در فلسطینیان پکې وژل شوي. پر تل ابیب د میزایلو له لګېدو وروسته د اسرائیل هوایي چلند سازمان خبر ورکړ چې ممکن الوتنې له خنډ سره مخ شي. پر اسرائیل د حماس د دغو تازه توغندیزو بریدونو په غبرګون د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر بینی ګانس ویلي دغه بریدونه ښیي چې اسرائیل د دب خبره باید پر افخار کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. اسرائیل ویلي رافه د حماس د وسلوالو وروستی پټنځای او دوی د حماس د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوا گالانت هم رافه ته تللی و څو له اسرائیلي پوځیانو سره له نږدې وګوري. هغه ویلي د اسرائیلي یرغملو د ستنولو لپاره له ټولو پوځي او ډیپلوماتیکو لارو کار اخلي. لومړی وار د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس وسلوالو د اسرائیل په خاوره پراخ بریدونه وکړل چې په یوه ورځ یې د راپورونو له مخې څه باندې 1200 کسان مړه او شاوخوا 2500 نور یرغمل ونیول. د یرغمل ډلې ګڼ د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شول، خو اسرائیل وایي لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل له حماس سره پاتې دي چې دوی د خلاصون لپاره پوځي عملیات کوي. د حماس د بریدونو په غبرګون اسرائیل په غزې ترنګ خپل پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزه روغتیا وزارت د ورستوی شمیرو له مخې لکتر لګه شپږ ډیر زره فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د سرحدي سیمو ځینو قومي مخاورو د کورمې د بیلابیلو قومونو د مشرانو سره د امن او د ځینو پرتو ستونزو د هواري لپاره ډیورند کرښې ته څیرمه غونډه کړې ده. د دوړو لوریو مشرانو ویلي چې د غلام خان بندر سربیره د خوست نورې لارې چې کورمې ته غځېدلې هغه دې هم خلاصې سي. نور حل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورند کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همدارز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د سبری یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
او په خو واخی بو کدل ته په غره کې په منځکه کې په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماګه خبره به خالق لاله نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کایې خوتوي کې دې خوتوي سستون دي چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې موږ لیارم خلصيږي تجارت به خلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې لیوي خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړی دی. د کورمې اوسیدونکي ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایامونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغې راسې نه دا کیسه کیږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه بو باقاعده دا نستای کې دو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو هغه مشکل به هلته ورک شو بیا به یوه فیصله د منځه فیصله به منځ ته راغله په هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دي کې کمای راغلی دی وایي موږ به دا کوشش وي دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لا رشته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د ځاځي میدان اوسیدونکي ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښتناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پرو خلاصه شي، داسې نه چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا یې بل شته مشنختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی:
دا کوم ستونزې دي؟ دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیارې اورو او خبرو پاتر زکه یو بل سره مرشتي دي، مذهب میو دي، ریواج میو دي، ژبه میو دي، کلتور میو دي، دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمنیم ته نورې څوره مسلې دي دا به جرګې په لیارې اوري.
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخې پورې غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه اوسېږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو د کرکټ نړۍ ته. د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سرژنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایدرز لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې کلکتې د اتو وکټو په توپیر سن رایزرز حیدرآباد ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړی رحمن الله ګربز هم په پایلوبه کې د کلکتې په ګټه ښه لوبه وکړه. نور جزئیات له بختیار ساحل نه.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وګټله. د یک شنبې په ورځ د مې میاشتې په شپږشتمه نیټه د آی پی ایل لیگ پایلوبه د کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د اتو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمامه شوه. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو اتلولی ګټي. دغه پایلوبه چې د هندستان په چنئی ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 13.3 اورونو کې یو دویار لس منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس څلیرش او ایډن مارکرم شل منډې جوړې کړې. د کلکتې لپاره په توپ اچونه کې انډري رسل درې، میچل سټارک او هرشیت رانا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د کلکتې لوبډلې هدف د یولسم اور په درېیم توپ پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټش آیر 25 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې ترسره کړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه میچل سټارک وګټله او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکخ منډه جوړونکی ویرات کوهلی وو، هغه 141 منډې کړې وې او هرشل پټیل چې څلیرش وکټې اخیستې وې د غوره تو اچونکي په توګه ونومول شو. سږ کال په یاد لیګ کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوین الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې وې. دا ولدا چې د آی پی ایل لیګ د پایلوبې مراسمو ته د نورو میلمنو ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم وربلل شوی وو.
دا دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنا او بله بنا ده چې سره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونږ آزادی رادیو څخه ډیر مننه یو چې زموږ د نړۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 13 جی بی د یو ایم میاشتې لپاره ورکوي او هغه راغوی نه کافي کې یا تر دې چې 15 ورځې کار هم نه ورکوي. ته ایم ٹی این ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا زما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت موساکله ولسوالي چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نفس یې ډېر دی جانبر نه لري ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ یو غږ کړی ځای پرې ورسوئ چې دا جانبر راته جوړ کړي ډېر ورسره په تکلیف ده.